لس بجی دی د ازادي رادیو د اوسات خبرونه ز رضوان مراد درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روان خبرون کې د افغانستان د روسي او سیاسي او امنیتی تحولات او مهمو پیښو رپورټونه اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات مهم افغانستان خبرونه.
په نورستان ولایت کې قومي مشرانو ژمنه کړې چې د امنیت په ټینګښت کې بالا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په هلمند ولایت کې لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوی. د لوګر ولایت په مرکز کې د سخرو د اوبو یو عصري شبکه جوړیږي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا او برېټانیا مشرانو موافقه وکړه چې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه لپاره به د یمن له ځواکونو سره پراخه مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د نورستان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې قومي مشرانو او مخاورو ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ د دې ولایت په مرکز پارون کې په یو جوړه شوې غونډه کې خلکو له پولیسو سره د همکارۍ ترڅنګ په دې ولایت کې د بیا رغونې د کارونو د عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. ښاغلی بدر څرګنده کړه چې په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د بیا رغونې لړۍ په څه پرمخ تللې او باید چې د خلکو له غوښتنې سره سم د بیا رغونې بهیر په دې ولایت کې چټک شي. په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې یو اندازه کیمیاوي مواد او هیروین کشف او نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه شپږ یا کیلوګرامه کیمیاوي مواد او څلور کیلوګرامه هیروین د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو مخدره موادو په ارتباط دوه تنه هم نیول شوي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. په لوګر ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د سخلو د اوبو د عصري شبکې د جوړولو لومړني کارونه پیل شوي دي. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي رادیو ته وویل چې په پولی عالم کې بعد بهرنیو ځواکونو په کابو دوه میلیونه ډالره مالی لګښت د سخلو د اوبو څلور زره نله په خلکو وویشل شي. تر دې وړاندې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د سخلو د اوبو شبکه نه و موجوده او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. په یو بل خبر کې د لوګر خاروال ښاغلی حسین خیل وایي چې په پولی عالم کې د کنفرانسونو د یوې لویې خونې د جوړولو کار هم روان دی او تر راتلونکو څو میاشتو پورې به بشپړ شي. محمد هاشم حسین خیل څرګنده کړه چې په دې کنفرانس خونې یا د غونډو تالار کې په یو وخت کې 1500 تنه ځایږي او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا د کابو 2.5 لک امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړیږي. او دا هم یو سپورتي خبر. په جلال آباد ښار کې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د مسابقو په لړ کې تیر ورځ د پکتیا ټیم د کونړ ټیم ته او د ننګرهار ټیم د میدان وردګو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل په دغو مسابقو کې چې 12 ورځې مخکې پیل شوي د 22 ولایتونو د کرکټ ټیمونه برخه لري. ښاغلی فضلی څرګنده کړه چې دا مسابقې د کرکټ ملي ټیم ته د تکړه لوبغاړو د غوراوي په هدف پیل شوي او څلور ورځې نورې به هم دوام وکړي. ټاکل شوی ده نن د لوګر د کرکټ ټیم د هرات له ټیم سره لوبه وکړي او په راتلونکو ورځو کې پاتې ټیمونه هم لوبه ترسره کړي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 6 پوله، یو سټرلنګ پاوند 8 افغانۍ 1 سعودي یو سعودي ریال 12 افغانۍ واټیا پوله، زر ایرانی تومانه 8.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1503 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشتون د پاکستان په سرحد ایالت کې وروستۍ ځانوژن کې حمله غندلې ده. په دې برید کې چې په لک مروت کې د والیبال د لوبې پر مهال وشوه شاوخوا نیوي تنه وژل شوي دي. نوموړي ویلي دا حمله یو ځل بیا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان د دغه هیواد خلک له سخت او ظالمانه تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر له تروریزم سره د مبارزې په لړ کې یو ځل بیا له پاکستان سره د اروپای اتحادیې پر همکارۍ ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې یولس تنه ایرانی پولیس د دغه هیواد په ختیځ کې د نشه یي موادو له قاچاقوړونکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ویلي دا نشته د جمعې په ورځ په خراسان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان څخه د مخدرو موادو د وړلو راوړلو لویې لارې پکې موجودې دي شوې ده. د راپورونو له مخې و پولیس په موقع او څلور نور د ور اوشتو ټپونو له عمله وژل شوي، خو دغه راز په دې نشته کې څلور مشکوک قاچاقبر مړه شوي هم دي. په تیرو شلو کلونو کې په دې او نورو سیمو کې د نشه یي موادو له کاروباریانو سره په جګړو کې تر اوسه پورې یو 3600 ایرانی سرتیری او پولیس وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما موافقه کړې چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د یمن د حکومت له پولیسو سره مرسته وکړي، څو دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا له زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې جوګه شي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې براون او اوباما په دې هم سلا شوي چې د یمن او سومالیا ترمنځ اوبو کې له سمندري غلو سره د مقابلې لپاره د یمن له ساحلي ځواکونو سره مرسته وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده جوته چې په دې لړ کې به واشنگټن او لندن له یمن سره څومره اندازه مرسته کوي. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي امریکا او انګلستان په پام کې لري چې په سومالیا کې د ملګرو ملتو د 16 ساعت ځواک د زیاتولو لپاره په ملګرو ملتو کې هڅې پراخې کړي. له یمن سره د امریکا او بریتانیا د مرستو د زیاتوالي خبره په داسې حال کې رامخته شوې چې د کرسمس په ورځ یو نایجیریایي امریکا ته د یوې تلونکي مسافر وړونکي الوتکې د چاودلو ناکامه هڅه وکړه. راپورونه وایي چې دغه نایجیریایي امریکایي پلټونکو ته په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې هغه په یمن کې د القاعده لخوا روزل شوی و. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان جنرال روی اودر نو ویلي د دوه میاشتو لپاره د عراق د انتخاباتو ځنډیدل به له دغه هیواد څخه د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو د وتلو پر پلان کوم اخیز ونه کړي. ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه د راتلونکي اګست میاشت په پای کې له عراق وتل پیل کړي. جنرال اودرنو اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي هغوی له عراق څخه د وتلو پلان داسې ترتیب کړی چې د انتخاباتو د ځنډ موضوع پرې اغیز نه کوي. ټاکل شوی و چې د عراق انتخابات په روانه میاشت کې ترسره شي، خو د انتخاباتو د قانون په اړه د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات د پروسه د مارچ 18 ته وځندوله. د امریکای قومندان ویلي کړي عراق له انتخاباتو وروسته د غهیوات با ثبات وي، نو دی بل عراق نه د امریکای ځواکونو استل پیل کړي. او سعودي عربستان وایي ایران باید د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ته کچیرته هغه غواړي له دغه هیواد څخه ووزي د وتلو اجازه ورکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل خبریالانو ته وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو اترو مقصد دا دی چې دا د اسامه لور ته پریږدي چې هغه چیرته غواړي ووسی. د سعودي عربستان خبری رسنیو تیر میاشت خبر خپور کړ چې د اسامه بن لادن ولس کلن لور ایمان بن لادن لخپل نور خویندو ورونو سره په تهران کې ډیر دی. د غراس راپورونه وایي چې ایمان بن لادن له هغه ځای څخه چې پکې اوسېدل په تیښته بریالی شوی او اوس په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت کې نظر بند ده. د سعودي سفارت نوموړي ته سعودي عربستان ته د ستنېدو موقت اسناد برابر کړی دي.
لس بجې او نه دقې دي. لویدیز خبری آژانسونه وایي د ولسی جرګې لخوا د احمد کرزي د پیشنهاد شوي کابینې د زیات شمېر وزیرانو رد کېدل ښاغلي کرزي ته سیاسي ګزار دی. په قندوز ولایت کې د وروستیو جګړو حال درکو. دغه راز د هموري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي باید پروان کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو بهیر عملا پیل شي. په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي اورګانونو د فعالیت په اړه هم درته یو ریپورت لرو. او دا هم اوري چې د فرانسې دوه تختول شو خبريالانو د لټون هڅې روان دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دوه نیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. د د ولسی جرګې غړیو پرون د ولسمشر کرزي په څلیرش کسیزه وړاندې شوې کابینه کې ولس کسان رد کړه. لویدیځو خبري اژانسونو د ولسی جرګې له لورې د دومره ډېر شمیر پیشنهاد شوو وزیرانو رد کېدل ښاغلي کرزي ته لوی سیاسي ګزار بللی دی. عصمت سروان د ولسی جرګې د دې پریکړې په هکله د لویدیځو خبري اژانسونو رپورټونه لوستي او غټ ټکي اوروي.
رویټرز خبری آژانس وایي د افغانستان ولسی جرګې د کرزي له لورې د وړاندې شوي کابینې د لویې برخې په ردولو سره ولسمشر ته سخت ګزار ورکړ. د دې آژانس په وینا په رد شویو وزیرانو کې د ښاغلي کرزي ډېر نږدې متحدان لکه د انرژۍ وزیر اسماعیل خان، د عدلیې، اقتصاد، سوداګرۍ، مخدره موادو سره مبارزې او د عامې روغتیا وزیران شامل دي. رویټرز خبری آژانس د ولسی جرګې د پرونۍ پریکړې په باب د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي کرزي د سیال عبدالله عبدالله له قوله ویلي چې دا پس غرد د عدم اعتماد رایه وه. ښاغلی عبدالله رویټرز خبری آژانس ته هم داراز ویلي چې د ده په فکر کرزي انتخابات وبایلل او د کابینې په معرفي کولو کې هم ناکام شو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته بیا دا مهمه ښکاره شوې چې د افغانستان ولسی جرګې اسماعیل خان د اوبو او انرژۍ د وزیر په توګه ونه مانه. د دې آژانس په وینا اسماعیل خان د بشري حقونو د ډیرو ډلو له لوري په بشري ضد اقداماتو او سرغړونو تورن دی. فرانس پریس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان ولسی جرګې ولسمشر کرزي ته د هغه د کابینې د اکثرو غړو په ردولو سره خپل زور ښکاره کړ. د اژانس د ته په اشاره سره چې ولسی جرګې د کرزي د کابینې له څلورویشت معرفي شویو وزیرانو ځینې یوازې اوو ته د تایید رایې ورکړې لیکلي چې د وکیلانو دې پریکړې د ولسمشر واک او اقتدار ته ګزار ورکړی. د دې اژانس په وینا په اوو منل شویو وزیرانو کې اکثره داسې ټیکنوکراتان دي چې نړیواله ټولنه یې هم وړتیا او پوهه مني. فرانس پریس آژانس ته هم په ردو شویو وزیرانو کې د اسماعیل خان ردېدل مهم ښکاره شوي او ویل شوي چې اسماعیل خان د دې لپاره ښاغلي کرزي بیا د اوبو او انرژۍ د وزیر په توګه معرفي کړی و چې په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ کړی و. فرانس پریس یوازې د دو رایو د کموالي له کبله د ښځو د چارو د وزیر حسن بانو غسنفر پاتې راتل حیرانوونکي بولي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان ولسی جرګې د کرزي ولس وزیران رد کړل لیکلي چې ولسی جرګې د یو غښتلي جګړه مار په ګډون د ولسمشر کرزي په کاندیدو وزیرانو کې د هغه د ښځو د چارو وزیر هم رد کړه. د آژانس د پارلماني چارو د وزارت د ویندو ښاغلي نوري په وینا لیکلي چې د اساسي قانون پر اساس رد شوي وزیران بیا د ورته وزارتونو لپاره نشي وړاندیز کېدی. د ولسی جرګې غړي باید د سه شنبې له ورځې خپله پنځه څلوېښت ورځنۍ رخصتي پیل کړي. د دې معنا دا ده چې ولسمشر کرزی د وزیرانو د نوي لیست د برابرولو لپاره وخت نه لري چې په دومره لنډ وخت کې ولسی جرګې ته وړاندې کړي. خو فرانس پریس آژانس د کابل پوهنتون د استاد او د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه ښاغلی ستانکزي له قوله ویلي دي چې اوسني وزیران به د مرستیال وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په قندوز ولایت کې په تیرو څلیر شو ساتنو کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لور یو بل ته د تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. له سیمینه د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم ریپورت لري.
د کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې شنبه له غرمې وروسته د هغو ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو لخوا د کندوز د ارچی او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلی په سیمه کې په ناببره توګه د دولت د مخالفینو په وړاندې ترسره شول، مخالف لوري ته درنې مرګ ژوبلې وراړولې دي. ویل کېږي چې په دې برید کې چې د بهرنۍ ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری و، د مخالفینو په پټنځایونو باندې بمونه هم غورځول شوي دي. د کندوز امنیه قماندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی د غنخته تاییدوي وایي چې په دې عملیاتو کې د مخالف لوري څخه 15 تنه وژل شوی او زیات شمیر نور ټپیان شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د دپو وینا په دې برید کې د ګډو پوځي عملیاتو شاملانو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوخته. د ښاغلي یعقوبی دغه خبره د دشتي ارچی ولسوال شیخ صدرالدین هم تاییدوي داسې وایي.
جنگ شد، طالبان همه مقاومت کرد، بعد از اون شکست خوردن.
امنیتی قوه د امام صاحب له لوري راغله د امام قلی په ختنۍ برخه کې جګړه ونښته طالبانو هم یو څه مقاومت وکړ تر څو چې ماتې وخوړه او له سیمې څخه یې پښې سپکې کړې بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې پیښې مسؤلیت په غاړه منلی وایي چې برید د دوی د افرادو لخوا ترسره شوی چې پکې یې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک او د کورنیو ځواکونو یو رینجر موټر له اړوندو سپرلیو سره تباه کړي دي خو دغه خبره د امنیتي ځواکونو لخوا نه ده منلی شوې د یادونه وړ ده چې د ارچي ولسوالۍ دا مهال د کندوز په سطحه یو له ډیرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي او دا د دولتي او بهرنیو ځواکونو لخوا دویم ځل ګډ عملیات دي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې ترسره کیږي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي باید په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو بهیر عملا پیل شي جرمنی هیله لري چې د لندن په کانفرنس کې به په دې حکله پریکړه وشي سره له دې چې په افغانستان کې د جرمنی ځواکونه د شمال په نسبتا آرامو سیمو کې ځای پر ځای دي خو د دې هیواد حکومت د افغان ماموریت پر سر په داخل کې له فشار سره مخامخ دی د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي
جرمنی وایي د ناټو تر مشۍ لاندې قواوې باید سږ کال د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو چارې افغان امنیتي ځواکونو ته پیل کړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویستر ویلا د جرمنی خبری مجلې فوکس ته په مرکه کې وویل د افغانستان په باب د لندن په کانفرنس کې موږ باید له 2000 کال څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو چارې پیل کړو د رواني جنوري په 28مه نیټه په لندن کې د افغانستان نړیوال کانفرنس جوړ شي په دې کانفرنس کې سربیره پر دې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې کیږي د ناټو د غړو هیوادونو پر افغان ستراتیژي او د افغانستان له پراخیدونکو ملي اردو او ملي پولیس ځواک سره د مالی مرستې په حق له هم بحث کیږي ټاکل شوی دی چې د جرمني په شمول د ناټو یو شمېر غړي په دې کانفرنس کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو اعلان وکړي جرمنی حاضر ده په افغانستان کې 4500 پوځیان لري او ویل کیږي چې د لندن په کانفرنس کې به اعلان وکړي چې افغانستان ته 2000 نور سرتیري هم لیږي په جرمنی کې لورستیو نظر پښتنو سره سم د دې هیواد په څلورو کې درې برخي خلک په افغانستان کې د خپل ځواکونو له ماموریت سره مخالف دي
و امریدل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي باید پر روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو بهیر پیل شي بلور ته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو او مختپرتو ستونزو په اړه بیلابیل تفسیر کیږي امنیتي ارګانونو د دې ترڅنګ چې وایي په تیر کال کې په سلګونو عسكر وشل شوی او ټاپیان دي د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز خبره کوي او وایي هڅه روانه دي چې په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو ونډه زیاته شي په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د امنیتي ځواکونو د روزنې د کیفیت په څرنګوالي ټینګار کوي نور حال د اجمل تورمان پر ریپورت کې اورو
ارزون خی چې افغان ځواکونو په تیر میلادي کال کې د ګڼو ستونزو ترڅنګ چې درلودلې یو شمېر پرمختګونه هم خپل کړی دي خو راپورونه وایي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې په سلګونو تروریستي بریدونو کې د پوځیانو په ګډون په زرګونه ملکی کسان هم وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو د ځواکونو مرګ ژوبله د نورو کلونو په پرتله په تیر میلادي کال کې ډیره وه او اصلي لامل یې هم د سړک د غاړې د ماینونو چاودنه ښودل شوی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی چې د شنبې په ورځ په کابل کې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې ویل چې که څه هم د 2008 میلادي کال په پرتله د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده خو په 2009 میلادي کال کې هم دا ستونزه موجوده وه دی وایي ډېرې ښې لاسته راوړنې مو درلودلې 240000 ته د ملي اردو د ځواکونو د رسولو او هغه الوتکې چې افغانستان ته ورکول کیږي په دې باندې جوړ جاړي د ملي اردو نیم په نیمه ځواکونه د ناټو په وسایلو سنبال شوي یو لکه ته د ملي اردو د ځواکونو د شمیرې رسیدل او بل د ملي اردو په ځواکونو کورنۍ او نړیوال اعتماد د راپورونو له مخې په تیر میلادي کال کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی یو شمیر بریاوې هم درلودلې او د پولیسو د روزنې او تجهیز په برخه کې نوي پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي. 2009 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره هم یو خونړی کال ګڼل شوی دی. ویل کېږي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې له 500 څخه زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي چې دا د 2008 میلادي کال دوه چنده ښیي. خو د چارو یو شمیر کارپوهان د افغان ځواکونو د روزنې د کیفیت په څرنګوالي ټینګار کوي، وایي چې دغې برخې ته باید جدي پاملرنه وشي. د چارو کارپوه عبدالهادي خالد: دی وایي هغه پیښې چې تیر کال موجودې وي، زه هیله من نه یم چې د پیښو کچه به راټیټه شي. کله چې پیښې زیاتیږي تلفات هم ډیریږي، نو په داسې حالت کې باید روزنیز کیفیت ښه وي، ځکه چې په دې توګه هم ملي اردو ترمیم شي او هم وده وکړي. په پولیسو کې هم ورته نظر لرم. زه فکر کوم که داسې ونه شي او حالات خراب شي، موږ په خپلو هدفونو ته ونه رسیږو. افغان او بهرنیو امنیت چارواکو هیله ښودلې ده چې د ګډو هڅو په لړ کې وکولای شي چې په 2010 میلادي کال کې د دغه هیواد د امنیت په برخه کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم سره د مبارزې په خاطر به په روان میلادي کال کې 1000 تازه دمي ځواکونه افغانستان ته راولیږي. خو داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د امریکایي ځواکونو په ډیرېدلو سره به طالبان هم غښتلي او د ملکي خلکو مرګ ژوبله به ډیره شي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1206 نوي باندې اوریدلای شي. د فرانسې د هغه تلویزیون چې دوه خبريالانې په افغانستان کې تختول شوې دي، یو مقام ویل چې د خپلو خبريالانو د خلاصون په هڅو کې د شاملې دولو پر کابل تزي. د دغه تلویزیون د خبر د څنګه چلوونکې پال نه هونه ویل چې د خپلو خبريالانو د خشي کې دولو پر به لا بیلابلو افغان چرواکو سره وویني. هغه ویل د تختول شویو خبريالانو په باب د جمعې د ورځې له معلوماتو پرته نور حل نه لري. د جمعې پر ورځ ویل شوی چې د تختول شویو خبريالانو صحت ښه دی او ښه چلند ورسره کیږي. اسمت سروان د موضوع تفصیل لري.
د فرانسې د دریم تلویزیونی کانال چې دوه خبريالانې په افغانستان کې تختول شوي دي، و مقام پرون وویل چې د خپلو خبريالانو د خلاصون لپاره کابل ته ځي. د دغه تلویزیون د خبر د څنګ چلوونکي پال ناهون وویل د خپلو خبريالانو د خوشي کېدو لپاره به له بیلابیلو افغان چارواکو سره وویني. هغه وویل د تښتول شویو خبريالانو په باب د جمعې د ورځې له معلوماتو پرته نور حال نه لري. د جمعې پر ورځ ویل شوي وو چې د تښتول شویو خبريالانو صحت ښه دی او ښه چلند ورسره کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو فرانسویانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هغوی یوه همکار ویلي دي چې وسله والو طالبانو تښتولي. دا دوه فرانسوي خبريالان له خپلو درو افغان همکارانو سره د چهارشنبې په ورځ د تګاب او سروبي ترمنځ وتښتول شول. له بلې خوا د کاپیسا چارواکي وایي د تښتول شویو فرانسوي خبريالانو د تښتونې ځای تثبیت شوی دی. د کاپیسا د والي ویاند عبدالعلي معیار آزادي راډیو ته پرون وویل دغه خبريالان د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ په هغه سیمه کې ساتل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د زیاته کړه چې د دغو خبريالانو د خلاصون په هدف د طالبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو ترمنځ خبري روانې دي. د فرانسې حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د ژورنالیستانو یرغمل کېدل تایید کړی نه دي، او یوازې دومره وایي چې د فرانسې د دریم کانال تلویزیون ژورنالیستان بې درکه شوي دي. په همدې حال کې وړم ورځ ادا شوې و چې افغان او فرانسوي ځواکونو په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ژورنالیستانو او د هغو د افغان ترجمانانو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
Shay! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
اوس هم له سلیم احمد سلیت خورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د تازه حالاتو په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سی آی په وړاندې ځانمرګ بریټ په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ شدیده ضربه وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، هغه ځانوژونکی بریټ چې په خوست کې د امریکایي پوځونو په یوه اډه کې وسو، د سی آی ای و کارکونکي پکې ووژل سول. دا پیښه په افغانستان کې د اوضاع حساسیت ښیي. ورځپاڼې زیاتوي، سی آی ای باید په افغاني ټولنه کې د خپلو کارونو لپاره زیات کسان ولري چې ورسره په تماس کې وي او معلومات ورڅخه راټول کړي. خو دا پیښه شایي په خلکو کې د سی آی ای فعالیت راکم کړي، چې په دې توګه به د دې سازمان د کارکونکو پر حرکتونو هم محدودیت وضع سي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي ګمان کېږي د خوست حمله د سی آی ای یو ارتباطي سړی کړی چې د ملي اردو دریشي پتن کړی و. نوموړی د امریکایي ځواکونو اډې ته ننوت او چاودنې وکړه. د پیښې امنیتي چارواکو ته ټکان ورکړ. د ورځپاڼې په حواله سی آی ای ویلي دي د دې پیښې غچ به اخلي. د چارواکو په وینا دا حمله هغه خطر څرګندوي چې سی آی ای په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای یو ځوان کارکونکي ویلي دي دا حمله به دوی مجبور کړي خپل حرکتونه محدود کړي چې د ګواښونو مخنیوي وسي. د دې مقام په خبره په افغانستان کې د سی آی ای فعالیتونه هسې هم له محدودیتونو سره مل دي او دا عمل به وضعیت په داسې حال کې نور هم خراب کړي چې ټاکل شوی ده د ځواکونو په زیاتېدو سره باید د دوی فعالیتونه پراخ سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې به دې پیښې ته له بلې زاویې کتلي او لیکي د دې حملې له کبله د طالبانو په ډلو کې هم د نظر اختلاف پیدا شوی. ورځپاڼه په دې تبصره کې لیکي افغان طالبان وایي حمله کوونکی د ملي اردو یو منصبدار و چې زړه نازړه و. بلاخره په چاودیدونکو موادو ډک واسکټ واغوست او دې اډې ته ننوت. له بلې خوا پاکستاني طالبان به ادعا کوي حمله کوونکی داسې څوک و چې په خپله سی آی ای استخدام کړی و او وروسته یې له وسلورو کسانو سره اړیکې ټینګ کړې او دوه طرفه جاسوسي یې کوله. نیویارک ټایمز زیاتوي تر اوسه په دې اړه سی آی ای دقیق توضیحات نه دي ورکړي او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خو د ورځپاڼې په باور د طالبانو دغو دوه مختلفو ډلو هم پیښه سمه نه ده توضیح کړې چې معلومه سي کومه یې رښتیا وایي. په هر حال دا حمله پر سی آی ای شدیده ضربه او د طالبانو کامیابی وه. د ورځپاڼې په باور په دې سیمه کې زیات سخت دریزي او وزګار خلک شته چې دا ډول کامیابی کولای سي دوی تشویق کړي چې له طالبانو سره ملګري سي.
د خبرونه په باتي برخه کې درته 219 پروګرامونه ژوندون په شیبو کې او زما سیمه زما مين لرو. خو له هغه مخ کې د پاکستان د حالاتو یو رپورت اخلو. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون ویل دوی به د هغو وسلوالو سره خبري ونکړي چې توتريخواله نه بندوي او وسلې پرمزکه نک دي. نو موري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن د جرګې په اړه هم څرګندونه کړې دي چې جزئیات د نجيب عامر پر رپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند رئیس اسفنیار ولی خان په سوات، وزیرستان او نورو ښاري او قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوز عملیات ګټور او اړین وبلل او زیاته کړه هغه ډلو سره څنګه مذاکرات یا د سولې تړون کېدای شي چې ټوپک نګدي د حکومت د امر تابع نه وي او د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې ولسی خلک له منځه وړي. اسفنیار ولی په لکه مروت کې د جمعې د ورځې ځانوژن کې حمله وغندله او زیاته کړه دوی به د ځانمنو شو کورنۍ سره مرستې کوي. د لکه مروت چاودنې د 29 کسانو ژوند اخیسته او درې اتیا نورې ژوبل کړي. اسفنیار وویل که وسلوالې ډلې وسله کېږدي او د حکومت واکمني ورسره خبرې کېدای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د لوی دودیزې جرګې په اړه نوموړي وویل که کابل او اسلام آباد چمتو وي نو د دوی ګوند په دې لاره کې رغنده ګامونه اخیسته شي.
نو ګوره دا څه چل دي چې ته خو دا ته چې کومه خبره کې خدا خدا څه ده چې ته د دوو ملکونو یا د دوو دغو ترمنځ جرګه کې نو جرګه خو به تاله کې چې څوک درته وایي چې راشه ترمنځ شه کنه.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر نه همداراس پوښتنه وشوه چې د سرحد ایالت د نوم په بدلېدو کې کوم خنډونه مخې ته دي. هغه وویل د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری او اکثره سیاسي ګوندونه د نوم بدلولو ته ماده دي. یوازې د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ قاف ګوندونه د دې کار مخالفت کوي.
نو نو خو دې وخت مخالفت نه کوي. نو خو هغه ما بل راز چاتوي مې بد قسمتي مې ده چې د الف نوماله تر دغه پورې یې پورې مسلم لیگ دي. نو هغه د الف نوماله تر یې پورې مسلم لیگ مخالفت کوي. نو بل پارټي ته ماته خو چا دې نو مخالفت کړي. پیر پګاړه صاحب البته تصدی را کړی چې زم پیسې پوپو خو قاف دې او نون دې دا دوه دي مخالفت کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی د سرحد ایالت د نوم د بدلولو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې افراسیاب خټک، زاهد خان، حاجی عدیل او لطیف افریدی غړي دي او دوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سرحد نوم دې په پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیه باندې واړول شي. نجیب عامر، د ازادي رادیو، پېښور.
جوان په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
قدر منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. کله چې دل مار اوس په می تندر واقع سي خلک څه کوي؟ په پیل کې به د ام دې مطلب په اړه معلومات اوري، بیا به د هغه کسبګر مرکه واورو چې تنرونه رغوي. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړم.
عزت منو اوریدونکو، آسمان لب انتها ستوریو او سیارو ډک دی، خو په دې ټولو کې لمر او سپوږمۍ د بشر توجه ډېره جلب کړې ده. د ځمکې پر مخ د ژوند غوړېدو ته لمر دومره ضرور دی لکه هوا او اوبه چې ضرور دي. دغه راز لمر د ورځې څراغ دی او سپوږمۍ د شپې ډیوه ده. بشر له زرګونو کلونو راهیسې په خپل ژوند باندې د لمر او سپوږمۍ په ژور اغېز پوهېدلی دی، خو څرنګه چې پخوانو خلکو نه د تلسکوپ په څیر وسایل لرل او نه د ریاضي او فزیک په باره کې کافي معلومات وو، نو د لمر او سپوږمۍ مختلفو شکلونو، حرکتونو او بڼو ته یې افسانې جوړې کړې وې. په دې سلسله کې ډېرې مهمې او مشهورې انګیرنې د لمر او سپوږمۍ د تندر نیولو په باره کې دي چې ان تر اوسه پورې لا په اکثرو ټولنو کې په خپل قوت ژوندی پاتې دي. افغانان هم د دغو تندرونو په اړه انګیرنې لري. ومان په همدې اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره مرکې کړې دي. تاسو را بولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
زما نوم باز محمد، تخلص می خاتمان ده. د موږ په سیمو کې د لمر تندر ډیر کم واقع کیږي او ډیر کم خلک ورته متوجه کیږي، او د موږ خلک بیا وایي چې د لمر تندر نیولې تاسو مو ورته ګوري چې بیا هم د سترګو نور ځي. نور داسې ډیر دې خواته فکر نه ده چې دا د موږ د ګناه او باعث یا څه وجه ده چې د لمر تندر نیولې ده. خو د سپوږمۍ په باره کې بیا د موږ د خلکو د ټولو خلکو کعوام دي که عالمان دي که ملایان دي، دا ټول خلک په دې فکر دي چې دا سپوږمۍ د موږ د ګناهو په سبب باندې تندر نیولې ده. بیا د شپې راوځي او اسوالاتونه وایي، درودونه وایي، حتی په سپیکرو کې وایي که سپیکر نه وي په زوره په زوره وایي، او نفلونه ولمنځونه کوي په کورو کې خځې تر هغو پورې یا قرآن شریف ته ناستې وي یا نفلونه کوي چې تر څو بیرته سپوږمۍ نه وي خلاصه سوې له تندر څخه، تیاره یې نه وي لرې سوې، سپینه سوې نه وي. او ځینې خلک بیا په دې عقیده دي چې دا سپوږمۍ چې تورېږي او دونه یو قوت شته نو یو انسان هم مړ کېږي. باید د ځان په عقله باندې فکر وکړو. فکر دغه ده چې دوی بیا دعاګانې کوي، توبې کاږي، او د دوی دا وایي چې دا زموږ توبه د سپوږمۍ د خلاصي سبب هم کېږي او زموږ د ځان د خلاصي سبب بابون کی.
زما نوم محمد یوسف دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی. زموږ د په کندهار خاص په بولدک چې لمر یا ترین زونی سي سپوږمۍ، اول چې خلک خبر سي را روانېږي او داس تازه کې دوه رکعته نه پل وکړي، هغه څه بیا راولاړ چې د قرآن شریف وظیفه وکړي، بغیر ویې خواستي کې الله ته چې وایي زموږ د عمل هغه ده قصر سپوږمۍ ترین ځې نیولې ده، نو بیا بغیر ویې چې دا زموږ د عمل نیولې ده در کوم ساعت پر سپوږمۍ لکه یې بس موږ خلک د هغه د الله په عبادت اخته وظیفې کې څوک نفلو نه کوي.
خلک خیراتون هم کوي؟
اکثر خلک خو نه کوي، بعض همدا سرمایدار خلک پیدا شي هغه کوي.
تا کله داسې په یادیږي چې سپوږمۍ همدا تندر نیولې او ته راپورته سوی بام ته یاده؟
اوس ما په یاد کېږي و د پنځلسې شپه چې سپوږمۍ ورځ ترینځ ونیوه، موږ د شپې راپورته سو او داسې مې تازه کړي دوه رکاته نپل د قرآن شریف وظیفه دا مکوي، ورځ د پنځلسې ورځ ترینځ ونیوه.
نوم یې جان محمد ده. ما د یو لوی ملا اورېدلی دي چې وایي دا موسي ډاکتران وایي په دغې ورځ چې خصوف واقعي یا کسوف واقعي مه ورته ګوري، نو دا وایي په اسلام کې له ډېره قدیمه ده، له اوله په اسلام کې دغه راغلي و چې تاسې مه ورته ګوري او دا د عبادت هدف دغه اوس، یعنې خلک ټول په عبادت مصروفه سي او دې ته ونه ګوري. دا اوس ډاکتري ثابته کړه، طبابت دا ثابته کړه سي چې ویلې د عبادت کوي دا منه سي، نو ورته ونه ګوري، ځکه چې دا تاوان کوي سترګو ته یا څنګه د نور نه پوهېږم.
نوم غیاث الدین د زده لوګر وسیدین کایم. کله چې سپوږمۍ تندر ونیسي نو دا خلک پورته بامو ته خیزي او استغفار او توبې کوي. دا دغه وایي چې دا به مخ په ګناه او د سپوږمۍ تندر نیولې او دا به د مخ په توبو او استغفار به ته له دغه عذاب او له دغه خلاص. یو نیم خلک چې هغه واسطه وان لري هغه یو خیرات یو چې چپام کوي.
نوم یې چلا ګل ده، زه د ښاران یم. دا سپوږمۍ چې تندر نیسي بیا خلک بامو ته خیزي بیا سخلات توبې باسي. الله اکبر دغه وایي.
ته پخپله کله ختلی بام؟
ولې نه ختلی یم، توبې او سخلات توبې مې ستدې سي بل عذابه خلاص یې ده.
سرسان ته ځي د شاجوی اوسیدین کې ایمو خط سپنګي تندر ونیسي. نارینه ځي جمعه ته خځې په کورو کې خځې منځونم کنه پلونم که الیکان با متحد یاله اکبر چې او غړي پخو پتیریم باسو الوایم پخو خیراتوي کورو.
زما نوم رابعه د لوګر اوسیدونکی یم. کله چې لمر او سپوږمۍ تندر نیسي امیندوار خیزي دي، په لاس کې چاقو او چاړه او تیره شیان نه ګرځوي، وایي چې دا یې په ماشوم تاثیر کوي او د ماشومې شونډې او تالو پرې راځي. بل دا چې دغه امیندوار خیزي دي په دغه وخت کې په ځان ګوتې نه وهي، په مخ د ګوتې نه وهي، چې هغه په ځان او په مخ کې تورې ټاپې پیدا کیږي. او بل ځینې خلک بیا وایي چې که غواړي چې ماشوم په مخ کې یو ښایسته تور خال وي نو بیا یو داسې نرایشه اخلي په هماغه ځای کې چې دا غواړي خال راسي، همالته سوکه لاس کیدي چې د ماشومې هماغه ځای کې یو ښایسته تور خال په مخ کې راسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د جلال خان سلیمان خیل په وینا تندر چې واقع شي نو حیوانات هم ډاریږي.
دا خو علم ثابته کړی ده چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي بیا نو دغه مرغان په هغه سطح کې نه چونېږي، غږ نه کوي، او حیوانات چارپاسې دي ډار ورته پیدا کېږي. دا نجوم چې ده په د منځني ختیځ کې خصوصا په مصر، عربستان او د مملکتو کې ډېره وده کړې وه. خوا باندې نو د خلکو او عوامو نجومیانو ته په ډېره درنه سترګه کتل چې د علما دفاع او احترام دا شیان متقایل وو. بلکې سما په کتاب کې لوستلې وه کوم وخت سی کریستوف کولوم امریکا نه و کشف کړي، د پلار کې وو سی یو جزیرې ته ورسېده. په جزیرې کې چون د خوراکه خلاص اسوه نو خلکو چې په جزیرې کې ول د سره کوم کومک و نه کاوه، او د ته لوسی و نه جمله نه غانه سی دا وخت کې به تندر و غراځي خو مې تندر نشي. او سی ورته ویل سی تاسو له ما سره کومک و نه کو نو ډیر نږدې به تاسو باندې خدای غضب نازل سی شې به تاسو وویني. د ته معلومه و چې څو دقیقې بعد د سپنګ تندر دسی نو سپګمیم تندر ونی به دی بیرته ورته راځو ته ورته چې توی دوا محتوا کا سی بیرته را تندر نه موشه نو کوم وخت سره کوو بیرته هاو سی څنګه زه بدوا وکم د تاسو من دا غضب ورکس.
د علوم اکاډمی د ځمک پوهنې مرکز علمی غړی څېړنوال عبدالرئیس علینی براته وایي چې تندر څنګه واقع کیږي، څه خطرونه هم لري. کیا
کله چې ما لمر پوګمی او زمکه درې وړه په مستقیم خط باندې واقع سي نو دغه د لمر شواوی چې پس پوګمی لګیږي هغه زمکه ته نه راسیږي نو دا وخت لمر تندر واقع کیږي او موږ وایو چې دا کسوب ده د حالت ته کسوب ویل کیږي نو په ځینو ځایو کې مطلق وي چې ټوله کوره موږ ته تاریخ ښکاره شي په ځینو ځایو کې یوه برخه تاریخ کیږي چې د ټول حالتونو ته کسوب ویل کیږي خصوص بیا داسې حالت ده چې بیا هم لمر سپوږمۍ او ځمکه درې وړه په مستقیم خط باندې واقع شوي دي خو ځمکه په منځ کې راغلی ده د ځمکه سوری د سپوږمۍ په مخ باندې غورځېږي چې عموماً زیاتره په شپه کې ښه ښکارېږي مونږ ته کنه نو دغه حالت کې دا د لمر وړانګې په ځمکه لګېږي سپوږمۍ ته نه رسېږي ځکه چې سپوږمۍ خپله ځان ته نور نه تولیدوي بلکې هغه هم نور له لمر نه اخلي نو په دې خاطر لمر وړانګې عموماً په ځمکه لګېږي او هلته په سپوږمۍ باندې سوری راځي چې دا د لومړي لپاره یا ډېر پخوانیو کتیبونه چې معلومیږي ارستو دې خبرې ته فکر وکړو او وی کتل د ځمکې سوری په سپوږمۍ کې وکته وی ګرځه چې یو منحني خط ورکړي نو دا دته دا ایډیا پیدا شوه تیوري پیدا شوه چې ځمکه کوروي ده
اوس یې کله خطراتو په اړه راته وویل
نور خو د معمول حرکات دي د ځمکې سپوږمۍ او لمر په دې داخله منظومه کې دا کوم بل خطر نه لري یوازې یو خطر ده چې دغه وخت کې ماورای بنفش یا د پنجانی رنګ نه اخوا ده وړانګې دغه وړانګې ځمکې ته زیاتې راځي دغه وخت کې او په دې پوهېږو چې ماورای بنفش د انسان جلد متاثره کولی شي د انسان بدن متاثره کوي حتی د مور په خېټه کې ماشوم هم متاثر کېدی شي دینه نو په دې خاطر باندې ټول عموماً دا توصیه کوي کله چې کسوف واقع کېږي نو ټول حیوانات او انسانان دې ذات له خپلو کورونو بهر نه وځي او ځان دې په امن کې وساتي
د تندر پاره به د دینی عالم مولوی بشیر احمد نصار خبره هم واورو
در ارتباط مسئله آفتاب گرفتگی
دلمر از پوگمه د تندر پاره خو شرعی خبره داده چې دا پیښه باید په نورو مسلو پورې ونه تړو په غورس چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زوی حضرت ابراهیم وفات شو لمر تندر ونیو نو ځین خلکو د پیښه د پیغمبر د زوی لمر سره وتړله خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا موضوع رد کړه او ویل چې ځمکه اوس پوگمه د خاوند تعالی د قدرت نشې دي او هغه هر ډول تصرف پکې کوي خو یو خبره ده چې مسلمانان د طبیعي غیر او معمول پیښو په وخت کې باید لمنځونه او دعاګانې وکړي هغه که طوفان وي که سیلاب وي که تندرونه
عزتمن اوریدونکو و موریدل چې تندر څنګه واقع کیږي او خلک یې تر واقع کېدلو وروسته څه کوي راځئ اوس په واورو چې خلک تندرونه څنګه راغلي
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیر کم خلک په برقی او غازی داشونو کې ډوډۍ پخوي معمولا په خارونو کلیو او باندو کې ډوډۍ په تنرونو کې پخیږي تنرونه ځانته کسبګر لري و مان د کابل خار شهرارا سیمې ته ورغلی یو تنی پوښتلی تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته
ما اسمت الله سم ما هم تندور سازی کار میکنم
نوم اسمت الله ده د کابل د شهرارا په سیمه کې د تنرونو دوکان لرم زما په خیال د کابل په خار کې به د تنرونو شل دوکانونه وي په سرای شمالی میوان واټ میرویس میدان کې سل یو نیم سلطنه کسبګر دا کار کوي
خه قدر ته وای چې څو ډوله تنرونه جوړوي
3-4 نو می سازیم دغه تندور
درې څلور ډوله دي یو د غټ تنرونه دي چې یو متر او 80 سانتي جګواله او یو متر 80 سانتي سور او 15 سانتي پرېړواله لري دغه تنرونه په ځمکه کې خخیږي معمولا نه نانویان وړي بل دغه خاصه تنرونه دي چې 80 سانتي لوړواله لري او معمولا په داشونو کې وي او ازبکی ډوډۍ پکې پخیږي دغه وړه تنرونه چې دي موږ بیلری بولو دا معمولا کورونو ته وړي
تنرونه له کومې خاورې جوړوي او له خاورې سره نور کوم مواد ګډوي
خاک سرخس کتیش کای
خاورې سره خاورې ده موږ د پغمان له ولسوالۍ نه راوړو بوس هم ور سره ګډو چې خام او پال کړه او په خښوه بیا نو لګیګدو خټه له کپړې غونې نری کوو او یو په بلیګدو چولې او درزونه ور سره راډکو په مدار مدار راهس کیږي
یو وړوکی ترون په څومره وخت کې جوړیږي
ته یا 2 ساعت یا 1 نیم ساعت
د یو نیم 2 ساعت وخت غواړي
او د لوی تنرونه
ای تنرونه کلون ما دی
د لوی تنرونو جنجال ډیر دی په 15 ورځو کې له جوړ شي
نرخونه څنګه دي
نو قیمت یې څنګه 8000
نرخونه غټ تنرونه په 2000 په 8000 داسې خرڅو او وړل 3 دریو سو نیولې تر زر افغانۍ پورې خرڅو.
دا غازی تنرونه څنګه دی اوس دود سوی دی؟ دا هم دا تنرونه دی که څه فرق لري؟
نه امی تندور است، امی تندور
په تنرونه کې فرق نشته، هم دا تنرونه دي. صرف دومره دا چې نانوایان د لرګو په ځای ګاز پکې سوځوي.
ځینې وخت چې پاسته په تناره پورې ونیخلي او یا خاوره ورسره جلا کی، بیا دا خلک وای وای دا تنور ښه نه ده. د دې علت څه ده؟ دا ولې
خونه او ازین ګلای سفید که میگرن
است؟ علت خاوره ده، چې خاوره سموي لپاسی سره نه را جلا کیږي.
یو خام تنور په څو ساعتو کې پخیږي؟
یک ساعت میگیره ده.
په یو ساعت کې پخیږي، خو اور یې باید نرم وي چې ونه چوي.
مستی مستی دا زوانی زوانی دا یو بخانی دا.
قدر من اوریدون کو د نن خبرونه ام تمروه مختدا ازادي رادیو د خبرونه پاړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یاوابیا، په خوست او کندوز کې مو شمیرې دی 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راسته وي هلته مو شمیره ده 244 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت وسه.
د ارزوګانو ویني بهيږي، د ارزوګانو ویني بهيږي، ویني بهيږي. سمر گراني دا س ارزاني دا غریب کي يو بخاني دا مستي مستي.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالتی.
مزاق زما شیرین بخرا وڑ بچیا دیوما او مزاق.
ګرانو دوستانو السلام علیکم. د اونۍ د هیواد په شمال کې بلخ ولایت زو چې په ټول ژمي کې غرونه په سپینو واورو پوښلي وي، خو په دوبي کې هوا ډېره توده وي او د همدې تودوخې له امله یې د خټکیو حاصلات ډېر ښه او د هیواد په سطحه ډېر خوندور خټکی لري. بلخ ولایت په پسرلي کې ډېره په زړه پورې هوا لري. په دې موسم کې د غاټول رنګارنګ ګلان په دښتو او غرو رغونو غوړېدلې وي او داسې بریښي لکه چې سیمه رنګارنګ بخملو پوښلې وي. دلته د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ته د روانېدو نیت لرو. اوس چې موږ او تاسې دغه ولایت ته روان یو، هوا سړه ده او د غاټولو د ګلانو معطرې فضا ته لا وخت شته. هیله منه یم چې د پسرلي په ښکلي موسم کې هم دې ولایت ته راشو. له تاسو سره یو ځای د سالنګ د غرونو لکه ګلیچو تیریږو چې په سپینو واورو پوښلي دي او کله ناکله یې واورې دومره ډېرې شي چې د سالنګ لار هم په ساعتونو او حتی په ورځو ورځو بنده کړي. د اوږدې لارې تر مزل هڅه کوو چې د ټولو سړو او تودو له ګاللو سره سره مزار شریف ښار ته رسیږو او له هغه ځایه د لندې کلي په لور روانېږو چې په دوو نومونو یادیږي. د کلي اوسیدونکي د لندې کلی نوموي، خو شاوخوا پراته ترکمن قومونه ورته البلدي وایي. دلته محمد زمیر سار چې د لندې کلي اوسیدونکی او زموږ کوربه دی هرکلی کوي. نوموړی د دې کلي د وچې تسمې په اړه وایي چې په کتابونو کې دا کلی د لندې په نوم پیژندل شوی، خو عام خلک او د شاوخوا کلي اوسیدونکي د البلدي په نوم یادوي. دا کلی ولې په دوو دوو نومونو یادیږي او وچې تسمې څه ده؟ له ښاغلي سار څخه یې اورو.
البلدی یو ترکمنی نوم دی، ځکه زموږ د کلي شاوخوا ترکمن اوسیږي. هغه وخت چې زموږ په کلي کې څوک نه و، وروسته به خلک راغلل، هلته یو جامعات جوړ شو. نو بیا ترکمنو ورته ویل چې البلدی، یعنی جامعات جوړ شو، جامعات شو.
په البلدی کې شاوخوا سل کورنۍ اوسیږي او که څه هم د کلي شاوخوا ټول ترکمن قوم اوسیږي، خو په خپله په لیندۍ یا البلدی کلي کې ټول پښتانه میشتي.
دا کله چې د هیواد په شمال د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پروت دی، شمال ته یې د دراز، لویدیز لور ته یې احمد آباد، ختیځ خوا ته یې رینه مسجد او جنوب ته یې محله کلی پراته دي. د لنده یا البلدی کله چې د دولت آباد ولسوالۍ پورې اړوند دی، له دې ولسوالۍ څخه لږ تر لږه 15 کیلومتره لرې پروت دی. د لنده کلی اکثر اوسیدونکي په بزګرۍ بوخت دي او یو شمیر تعلیم یافته کسان هم لري. دلته په مځکو او غرو رغونو ګرځو او ګورو چې د دولت آباد ولسوالۍ د اوبو له سطحې لږه لوړه پرته ده او ډېرې اوبه نه لري. له دې امله یې باغونه هم کم دي. زمیر سر په خپله سیمه کې د اوبو د کموالي سربیره د کرنیزو حاصلاتو په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زموږ په کلي کې د بزګران غنم کری، وربش کری، نسک کری، زغر کری، زیره کری، خټکی کری، دایما باغونه شته لګو ډیر. زمونږ کله چې دی یو څه له اوبو څخه لرې پروت دی، ښکاري چې دولت آباد ولسوالۍ له اوبو څخه څه خواره دی، نو اوبه کمې دي هلته، نو باغونه شته دي خو کم دي نظر نورو کلو ته. لکه د بلخ په شاخوا کې چې کوم کلی دي، دوی خو باغونه ډیر لري. پخوا زمونږ نیکونه قصه کوي چې دلته باغونه ډیر زیات ول، اوبه ډیرې هغه وخت، او شاخوا یې ټول ځنګل و د کلي.
په لیندۍ کلي کې راز راز کرنیز مواد ترلاسه کیږي او ښاغلی څاروی د دوی د کلي میوه مڼې، شفتالو، آلو او بادام دي چې تر ټولو ډیر خوندور او په سیمه کې پیژندل شوي بادام دي. د البلدی یا لیندۍ کلي اوسیدونکي له کرنیزو بوختیو سربیره مالداري هم کوي او ډیری یې ځکه وزې ساتي چې ساتنه ډیره اسانه ده. کرنه او مالداري دواړه چارې یوازې نارینه پر مخ بیایي. د لیندۍ او بر کلي ځینې مېرمنې یوازې د کور په کارونو مصروف دي او خپلو کورونو ته د اوبو د برابرولو مسؤلیت هم په غاړه لري چې له بر کلي څخه د یوازنۍ لاسي بمبې له ساس پاکې اوبه راوړي. ویل کېږي چې د لاسي بمبې څخه له شاوخوا 500 کلونو راهیسې ویستل شوې او خلکو ته یې د پاکو اوبو د ترلاسه کولو امکانات برابر کړي. په لیندۍ کلی کې څو ژرندې هم شته چې خپل خلکو جوړې کړې دي. دا ژرندې د اوبو په وسیله نه بلکې په تیلو ګرځي. دغه کلی ته له لوی سیند څخه اوبه راغلي او د مځکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخلي.
زمون کلی ته اوبه له همدې لوی سیند څخه راځي. زمون د کلی نار ششراک په نامه یادېږي چې د هغې نه ډېر کلی اوبه څښي. ویاله راغلی زمونږ کلي ته، ویاله ده چې زمونږ د کلي په نامه یادېږي. زمونږ کلي باندې زمونږ په کلي کې ژرند شته، د وړو د درې ژرند شته دي.
د شمال ولایتونو خزینه په لاسي صنایعو کې هم بلاسي دي او تر ډېره حده د غالیو جوړولو صنعت هم دوی پر مخ بي چې د پروګرام د میلما زمیر صاحب په وینا ګټه یې هم په خپله ښځې ترلاسه کوي. په لیندۍ کلی کې د ښوونځیو او زده کړې د چارو حال هم څارو چې دلته نجونې او هلکان څه ډول زده کړې کوي او خلک تر کومه حده د زده کړو لیوال دي. په البلدی یا لیندۍ کلی کې زموږ کوربه زمیر سروی دوی ته مقاماتو د پوهنې او زده کړې په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې او ماشومان او ځوانان په سختو شرایطو کې زده کړه کوي. دوی د ناوړه درسي حاله مو خپله ښاغلی سار خبروي.
په کلي کې یوه لیسه ده، ابوالموعد بلخي نوم یې ده. همداسې خوا کې د نجونو دپاره یو مکتب دی، نسوان وایي، لیسې نسوان. د نجونو خو وروسته جوړه شوه، د نجونو لیسه د هلکانو خو تقریبا 1912 کې تاسې شوې ده. نو ډېر پخوانی ده، د حکومت نه وړاندې هغه ورانه شوې ول، تعمیر خراب و، جنګونو کې تعمیر سوځول شوی و، په ډېر ښکلی تعمیر یې درلود، هغه سوځول شوی و. او اوس هم تعمیر جوړ نه دی، خټین دی، زده کوونکي په ځمکه کې فرشونه دي، کوزیان دي، او په ځمکه درس وایي، تختې نه لري، سم هر څه نه خوار دي، مکتب له ځینې سامان څخه خوار دي، چوکۍ نشته، میز نشته، تخته سامان نشته. معلمین ضعیفه دي، ډېره ضعیفه دي. مسلکی معلم شته تقریبا 4-5 معلمین لري، مسلکی ډېره.
په داسې حال کې چې ښاغلی صاحب د خپلې سیمې د ښوونې او روزنې په برخه کې د مقاماتو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، دا هم وایي چې په کلي کې د نجونو لپاره یوازې یو ښوونځی جوړ شوی چې هم د ودانۍ او هم د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. من هم هیلمنیو چې دولتي مقامات نه یوازې د بلخ د لندې کلی له اوسیدونکو سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي، بلکې په ټول هیواد کې د بې سوادۍ د ټکر په راټولولو کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هرې سیمې د خلکو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړي. په لندې کلي کې د ښوونې په برخه کې د شته ستونزو سربېره یو شمېر د لوړو زده کړو کسان هم شته. یوه بله ستونزه چې د دې سیمې اوسیدونکي ورسره مخامخ دي، هغه د برېښنا نشتوالی دی. خو ځینې کسان بیا د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره له نورو امکاناتو یعنې جنریټرونو څخه کار اخلي، چې که څه هم دا طریقه روغتیا ته ډېر زیان رسوي، خو خلک د خپلو کورونو د رڼا کولو لپاره د جنریټرونو استفادې ته وځي. له البولدی کلی څخه څو خواته لارې وتلې دي، خو د لارو همدا لوړې او ژورې دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دوی په دې برخه کې هم د دولتي مقاماتو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دغو لارو کې د شته ستونزو په اړه د زمیر صاحب څرګندونې اورو.
زمونږ د کلي یوازینی غټه ستونزه همدا د سړک ستونزه ده. کلي خلک په ډېرو ستونزو ښار ته راځي، په ډېرو ستونزو بازار ته راځي، په ډېرو ستونزو ولسوالۍ پورې ځي. سړک خام دی، په سړک ډېر غټ جارونه پکې دي، پلونه خراب دي، ډېری وخت چې اوبه راشي ترکونه اوبه نیسي او خلک موټرونه بندوي، په سختۍ ځي خلک. زمونږ د کلي نه هرې خوا سړک ته بازار ته راغلی، چربلاک بازار سړک راغلی دی، دولت آباد ادنه مسجد کلی دی، همداسې احمد آباد کلی دی سړک تللی دی، مالی ته د درست ټول څلور خوا سړکونه تللی.
د البولدی کلی اوسیدونکي د میلو لپاره کومه ځانګړي سیمه نه لري، بلکې یوازې د پسرلي په مهال شنو دښتو او غونډیو ته وځي. همدې کلي ته نږدې یوه لوړه غونډۍ هم شته چې په سر یې یو زیارت پروت دی، او ښځې په اخترونو او د نوي کال په ورځو کې همدغه زیارت ته د نندارې او میلې لپاره ورځي.
زموږ د کلي زیارت خواجه خرما نومېږي، ادیره ده، هلته یو زیارت دی. خزیال تزی خو آل تا ونه نشته، دست زن نشته چه پک تال باد شوی، بس یوازی زی کلا نظر تانسر اولی پیرکی دازین شان تانسر اولی آل بطای ویش.
خو یو بل زیرات هم شته چه حال تا بیا خزی در نظر ورکاولو لبرزی او خیراتو نکوی.
مامای تو بلی
لندې کلی کې د ودونو دودونه لپاره سره توپیر لري. زمنګ اوریدونکو خغلې سروي د دې کلی اوسیدونکو د ودونو په مراسمو کې په خوانې موسیقي نه کاروي، بلکې ډیر ځل خپل محفلونو ته نوي سندرغاړي راوړي او همدارس اتن دلته اوس لمانځه تللی او ځوانان ورسره هیڅ آشنا نه دي. زمیر صاحب په خپل کلی کې د ودونو د دودونو په اړه څرګندونې لري.
د څه دودونه هم شته چې پخوا اوس تللي دي او څه شته چې اوس هم شته پخوانی رواج لري. دا دود ورک شوی دی چې پخوا به ډول سورنۍ راوست، اوس نوي موسیقي راولي، نوي سندرغاړي، هغه پخوانی ډول سورنۍ ورک شوی دی. اتن پکې نشته اوس زموږ کلی کې، ډیری ځوانان اتن باندې نه پیږي، نشي کولی اتن. اتن هم لمانځه تللی دی ناو ته اوسنی کالیا غوندي، سم چې نوی دود راوځي زموږ کلی ترلاسه کوي، بس ناوې ته نوي کالیا غوندي، پخوانی نشته. اوس هم ځینې خلک هغه افغاني کالي کوي یا چرمدار کورتا غوندي کوي. هلک یو خو په کلي کې داسې لونګۍ تېړي، همدا افغاني دودیز کالي کوي، واسکټا غوندي. ودونه ډېری یو ورځ دي، کله چې ورځ خونوي ډوډۍ غرمې خونه ورکوي، ورا ځي ناوې کره ناوې راخلي پته راځي کور ته، په ورځ کې خلاصېږي ډوډۍ هم ناوې کور کې ورکوي خلکو ته، ورا ته ټول ته. او بیا کله د شپې خونه چې تېر شي، بیا د شپې ساز راولي، موسیقي راولي، د شپې بیا ساز شروع کوي، بیا سبا ته ناوې ځان سره وي. د ناوې کورنۍ د زوم دپاره خاصه جوړه جوړوي، بیا دا جوړه د نکلوزې په شپه زوم ته راوړي. د زوم خپلوان د خلکو منځ کې درېږي او له زوم نه شاخوا پرتی نیسي. د زوم دلته بیا کالي تبدیلوي، د ناوې لخوا چې ورکړل شوي کالي هغه غونډي.
Yeah.
د لیندۍ د کلي ځوانان له موسیقۍ سره ډیره مینه لري او په فارغو وختونو کې موسیقي غږوي. په لیندۍ کلي کې د موسیقي د کومو آلاتو غږول دود دی؟ هغه له سارې په اړه داسې معلومات راکوي.
زموږ د کلي خلک ډېری دمبوره غږوي. دا چوپان خلک دوی ځان سره دمبوره دشت ته وړي، شپېلې ځان سره ګرځوي، هغوی غږوي. دا خو په کلي کې شته، چالکان ټول شي غونډ شي، اوس خلک نه ټولېږي. د اوړو شپو کې نه شي کوله، ځکه د اوړو شپو کې کارونه ډېر دي. په ژمي کې شپو کې دا کارونه کول، هلکان غونډۍ کې په یو کوټه کې یو مول خانه کې به سره موسیقي غږوي، یو سره دمبوره وي، یو سره ډپله وي، نور ورته یو ګډېږي ورته.
د هیواد په ډیرو سیمو کې ځوانان او ماشومان د فراغت په وخت کې ځانګړي لوبې کوي. دلته هم په خوا توپ ډنډه یا د خوسی لوبې ډېرې دود وي. همداراز د چیلک یا تشلی لوبه او بیډۍ لوبې به د سیمې د ځوانانو او ماشومانو لخوا ډېرې ترسره کېدې، چې اوس کمې شوې دي او ډېری ځوانان دا مهال د فوټبال او والیبال لوبو ته مخه کړې ده. زما سیمه زما مینه پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو او د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د ایلبولدی په کلي کې له تاسې سره مخه ښه کوو. د دې پروګرام په چمتو کولو کې له ما سره زما همکارې زهره صفی او همداراز د دې کلي اوسیدونکي ښاغلي زمیر سار همکاري کړې وه. له دوی دواړو څخه په مننه. تاسې تر بلې اونۍ په پاکه